د مشال اړوند په بل خبرونه کې زه ګل ایاز تاسو ته هر کله وایم. دا وخت په پیښور کې د سهار 11 بجې دی. په روانه خبرونه کې د قبایلي سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه تبصره او شننه در خبرو. د دې ترڅنګ ونې خبرونه د مشال ته رڼا لاندې بحث په تکراری بڼه در خبرو. په اول د دې سات خبرونه وو. خبرون رو سر ٹھیکی دا پاکستان تحریک انصاف گوند مشر عمران خان حکومت د شپږ ورځو مهلت ورکړي چې د ټاکنو نیټا او اسمبلی ماتې کړي. په کابل او مزار شریف کې په څلورو چاودلو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. او روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلو پوځیانو او سامانونو لیږلو ته دوام ورکړي چې غواړي په دوو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن ائتلافي حکومت ته د شپږ ورځو مهلت ورکړي چې نوي انتخاباتو نیټه اعلان کړي. عمران خان نن اسلام آباد ته په رسیدو په جنا ایوینیو کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې له خیبر پختونخوا احتجاج پیل کړو او په کنټینر کې د شلو ګڼو سفر وروسته اسلام آباد ته ورسید. تحریک انصاف ګوند پرون له خیبر پختونخوا د حکومت پر ضد لانګ مارچ پیل کړی و. عمران خان د اسلام آباد جنا ایوینیو ته په رسیدو په خپل وینا کې ویل په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړي. کچری تاسو په شپږو ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم. په اسلام آباد کې د مشال اړوند خبریال تر مخه بیګا ماخام د اسلام آباد په ډی چوک کې د تحریک انصاف ګوند پلویان او پولیسو ترمنځ نښتې شوې. د کورونا چارو وفاقي وزیر نصر الله پون په ټویټر باندې ویل چې د پی ټی آی پلویانو په بلو ایریا کې ونو ته اور اچولې، املاکو ته زیان رسولې او په پولیسو حمله هم کوي. بین حال کې د رانا ثنا الله وای وفاقي حکومت په اسلام آباد کې د ریډ زون د امنیت لپاره فوج رابلل دي. رانا ثنا الله پرون د کورونا چارو وزارت نوټیفیکیشن په ټویټر باندې شریک کړی چې تر مخه په هغه ودانو کې چې فوج به حفاظت کوي، ستره محکمه، پارلمان، وزیر اعظم هاوس، د ولسمشر دفتر، د پاکستان سیکریټریټ او ډیپلوماټیک انکلیوز شامل دي. د نوټیفیکیشن له مخې د سرتیرو کرش میرا به د فوجي چارواکو د اسلام آباد انتظامی ترمنځ په مشوره کېږي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق ترمنځ په قطر کې د شپږ ارب ډالرو قرضې بحالولو لپاره خبرې بې له څه نتیجې پای ته رسیدلې. د خبرو وروسته د پیسو نړیوال صندوق له پاکستان غوښتل چې د تیلو او انرژي په برخه کې سبسډي یا رعایت ختم کړي. دا رعایت په فروری میاشت کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ورکړی و چې له وجې د پیسو نړیوال صندوق نږدې یو ارب ډالرو مهم قسط ودراو. پاکستان په 2019 کال کې له ایم ایف سره د شپږ ارب ډالرو درې کلن تړون لاسلیک کړی و، خو د سختو پالیسیو په عملي کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په څلورو چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د چاودنو د مرګ ژوبلو په اړه متضاد راپورونه ورکول کېږي. په پیل کې د څو تنو وژل کېدل تایید شو، خو وروسته د څوارلسو تنو وژل کېدل او د ګڼو نورو ژوبل کېدل تایید شوه. د طالبانو د کورونا چارو وزارت وین عبدل نافع ټاکور پرون مشال لوته ویل د کابل ښار د څلورمې حوزې په ذکریا یو جماعت کې د چاودنې په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي دي. دا چاودنه په داسې حال کې وشوه چې په جماعت کې خلک په د ماخام په جمع ولاړ وو. لپیخ یو سات روسو په کابل کې ایمرجنسی روغتون په خپل رسمي ټویټر باندې ولیکل چې په دغه جماعت کې د چاودنې له امله 11 تنه ټپیان شوي او 15 نورو کسانو مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول شي د سختو ټپونو له کبله په لار کې سا ورکړې ده. په همدې حال کې د کورونا چارو وزارت وایي د مزار شریف ښار په 10 او 15 حوزه کې په الیتشي چاودنه شوي چې له کبله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس ویلي د مزار شریف ښار په 15 او 10 حوزه کې د دریو چاودنو له کبله 9 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په سیمه کې خبرې وایي په دغه چاودنو کې د مرګ ژوبلې شمېر زیات شي. تر اوسه کومې ډلې د دغه چاودنو ذمواري نه منلې، خو داعش تقدیریزې ډلې د مزار شریف د یوې حملې ذمواري په غاړه اخیستې ده. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او زر به هیواد ته راوړل شي. دې ریاست پرون وویل چې د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوینیا کې د یو خصوصي شرکت له لوري چاپ شوي او تمه لري چې په 2 اونیو کې کابل ته ورسیږي. د طالبانو د پاسپورت ریاست د 15 کلن پاسپورټ لپاره 15,000 او د 10 کلن لپاره 10,000 افغانۍ فیس ټاکل شوی دی. روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل فوجیانو او سامانونو لیږلو ته دوام ورکړي چې غواړي په دوو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. دا په داسال کې دا چې کیف خبرداري ورکړي چې هیواد یې د خپل بقا جنگ کوي او کې دي شي دا جګړې راتلونکو برخلیک وټاکي. روسي ځواکونه لدرې لورو د اوکراین تر ولقې لاندې دوباس ختیس برخي محاصره کول لپاره پرمختګ کوي. د دوړو خارونو سقوط به د لوهانسک اسوبي ټوله برخه د روسي تر ولقې لاندې راولي چې په جګړه کې د کرملین یو له مهمو اهدافو څخه دی. او اخیر خبر د کرکټ، د هند د شل اوریزه کرکټ په کلنۍ اتلولۍ کې پرون رایل چیلنجرز بنګلور لکنو سوپر جاینټس ته په 16 منډې ماتې ورکړه او دویم کوالیفایر ته ووت. د دویم کوالیفایر لوبه به د رایل چیلنجرز بنګلور او راجستان رایلز ترمنځ سبا په احمد آباد کې کیږي او په دې کې بریالي لوبډله به پای لوبه یا فائنل ته وځي. له دې مخکې ګجرات ټایټنز لوبډله د آی پی ایل فائنل ته وتلې وه. د آی پی ایل سیالۍ د مارچ په 28مه پیل شوې دي چې فائنل یا پای لوبه به د مئی پر 29مه د ګجرات په احمد آباد کې کیږي. دا د مشالو ډی خبرونه. خبرونه له مشال رادیو واوریدل او څنګه تاسو د نوودونکو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وینا کړې ده په جنا ایوینیو کې. او هغه تاسو په خبرونو کې لږ شانې واوریدل چې دوی ویلي دي چې شپږ ورځو کې دننه ټاکنې او اسمبلی ماتې کړې. په عین حال کې د پاکستان مرکزی حکومت په اسلام آباد کې په ریډ زون کې مهمو سرکاري ودانیو امنیت فوج ته د سپارلو پریکړه هم کړې ده. د کورونا چارو وزارت بیگانه وخت اعلامیه خبره کړې چې فوج به مهم سرکاري ودانۍ چې پکې پارلمان، سپریم کورټ، ایوان صدر، وزیر اعظم هاوس، سرکاري ټلویزیون، پی ټی وی، پاکستان سیکرټریټ او ډیپلوماټیک انکلیوز یا سفارتخانه شامل دي. د احتجاج د احتجاجي لاریون تازه حال لګښې په مخ کې اسلام آباد د مشال لوی خبريال ګوهر میسي در سره شریک کړي وو.
په دې چوک نه اول جنا ایونیو یو ځای دی د سنتورس مال سره لږ چې را مخکې را تیر شي. په دې ځای کې دلته د کارکونان چې کوم د سره په کافلی کې را روانو هغه ته په کنټینر ودرېدو او هلته د خپل خطاب، خپل تقریر، خپل وینا وکړله. او په هغه وینا کې د غټه خبره دغه وکړله، حکومت ته دغه وویل، دغه دړکه ورکړله چې شپږ ورځې وخت درکوم کچرته په دې شپږ ورځو کې تاسو زمونږه مطالبات، یعنی دا زر نظر د انتخاباتو اعلان و نه کړو نو مونږ به بیا واپس اسلام آباد ته راځو. او دې راغې دلته په دې چوک کې ډېر زیات شور، غوغا او خوشحالي هم جوړه شوله چې عمران خان راغې او اوس به دلته د خپل خطاب کوي، خپل وینا به کوي. خو دلته دوی چرالل نو دلته د مریټ هوټل په طرف باندې ګاډي لاړل او کارکونان په ډېر عجیبه شانتي حالات کې پاتې شول. دلته اوس په دې وخت باندې هم زه په دې چوک موجود یم او کارکونان په دې کنفیوژن کې دي چې آیا عمران خان به واپس راځي، دوی ته لا یې عمل وړاندې کوي او کنا. دا چې کوم په جنا ایوینیو باندې د خطاب وکړلو په دې باندې بستا ځنه کسان خو واپس روان شول، واپس خپل خپل لارو باندې زی.
ګوهر میسي د پرون تاسو په ډی چوک کې وخم تیر کو او نخته هم بشوي پولیسو اوخ کې بهین کې ګیس هم کارول دي. په دې منځو بنا کې د پاکستان کورونا چارو وزارت د مهمو سرکاري ودانیو امنیت فوج ته هم سپارل دي. په دې اړه څه تفصیلات دي؟
بالکل، پرون د شپې په دې کې شک نشته دی چې یو ډېر غټ جنگ تیر شو، ډېره زیاته شخړه تیر شوله. په ډېره غټه توګه باندې د سکیورټي فورسز یا کم پولیس چارواکي دي یا نورې چې کمی ادارې وي د هغې د اړخ نه به په ډېر ګڼ شمېر تعداد باندې چې کم د انسوګیز دي هغې شیلینګ کېدلو. او په بل طرف باندې به دا پی ٹی آئی چې کوم پلویان دي د هغې د طرفه نه به کاڼي پې ویشتل کېدل او لرګي به ور ویشتل. دا جنگ د ټوله شپه روان و. په دې کې دا هم اطلاعات موږ ته راتلل چې څو کسان پکې ژوبل هم شول او هغه معلومات وروسته بیا را مخکې نشول. خو دلته چې کوم صورت حال و په دې کې زنانه هم موجودې وې، دا ټوله شپه دلته تیره کړله او نرینه هم او مشران هم په دې دمه کې موجود و.
له اسلام آباد ګوهر میسي دو چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتجاجي لاریون او د وینا په اړه را سره تفصیلات شریکو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو واوریدل چې تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې د حکومت ضد احتجاجي لاریون کړي او عمران خان حکومت ته د شپږ ورځو مهلت ورکړی چې د ټاکنو اعلان وکړي. بلخوا ائتلافي حکومت دا دریځ لري چې د عمران خان لانګ مارچ ناکامه شوی دی. دا چې عمران خان له لورې د زر انتخاباتو کولو غوښتنه به تر څومره حده ممکن وي او په راتلونکي سیاسي منظرنامه به څه وي، دا پوښتنه به په اسلام آباد کې د مشال اډیو همکار طاهر خان څخه کړې ده.
پورے تروس پورے خو حکومت تحریک انصاف د مشر اور تحریک انصاف د غوښتنه مطالبه خو مسترد کړی ده چې نوې انتخابات دی وشي، او عمران خان خو د دې مطالبه په حق کې اسلام آباد ته روان دی. لیکن هغه خو شپږ ورځې لکه څنګه تاسو په خبرونو کې وویل، نو حکومت دغه غوښتنې ته تازه غوښتنې ته جواب نه دی راغلی. حکومت نن سهار چې کله د کورنو چارو وزیر خبرې کولې دلته میډیا سره، او بیا د مسلم لیگ نون چې کومه د اطلاعاتو وزیر دغه خبرې کولې، نو هغوی د عمران خان دغه مطالبې ته خو باغې باندې خو رائے ور نه کړه مونږ چې د مشورې، لیکن هغې فقط دومره دواړو خبرو کړه چې د عمران خان د دوی په نظر باندې دا دغه لانګ مارچ دا ناکامه شوی دی، او هغه چې لکه د خلکو د راوستو وعده کړی یا اعلان کړی هغه پوره نه کړو. دوی عمران خان دغه لانګ مارچ ناکامه دی دعوه کوي چې دا ناکامه شو خلک رانه وستل. لیکن تاسې یو سوچ خو هم د عمران خان د نن د بیان نه راغلی، ځکه عمران خان وجې د انتشار نه غواړي، دی به بیا راځي او جون کې د انتخاباتو اعلان وشي، د نوې انتخاباتو نیټه دې ورکړی شي. نو تاسې یو نظر دی چې ممکن ده چې په شا خبرې شوي وي او یو یقین دهانی شوي وي
په شا خبرې کېدل څه هغه لري معنا چې اسټابلیشمنت خبره کوي تاسې؟
نو دلته خو اکثر چې کوم په پاکستان کې لانجې راځي، مشکلات راځي، او بیا اوسنی چې کوم حالت دی چې حکومت او تحریک انصاف یو بل سره اړو په دې موضوعاتو باندې خبره نه کوي. خو چې کله ورته سپریم کورټ وایي، لکه څنګه چې تیره ورځ سپریم کورټ دواړو ته وو چې تاسو جلسې په ځای باندې خبرې وکړي، د شپې خبرې خیر نه شوې، هغه پی ټی آی ټیم اول تللی وو د خبرو والا، دا بلو پسې وروسته لاړه پی ټی آی بیا تللی. نو کله سپریم کورټ عدالتونه مداخله وکړي او کله بیا فوج وکړي، د سپریم کورټ خبره خو ښکاره وي، هغه یو فرمان جاری کړي، د فوجان او د اسټابلیشمنت کار په ماضي کې په شاته پاتې شوي، خاموشۍ سره خپل کار کوي. نو لکه دا ما تاسو ته چې دا خو یو نظر دی زما، یو سوچ پیدا شو چې عمران خان چې دا دومره تیاری کړی وو، اعلان کړی وو چې هغه به اسلام آباد نه نزی تر څو چې نوې نیټه حکومت نه نوی اخیستی. لیکن هغه چې کله دا خپل هغه زوړ بیان بدل کړ چې هغه شپږ ورځې کې اسمبلی ماتې شي، اعلان دې وشي او جون کې ونه شو، زه به بیا راځم، دېرش لکه خلک به راولم، اول د شل لکه خبره کړې وه، خلک خو به یو سوچ کوي چې دا کار ولې وشو، ځکه چې په سوشل میډیا هم ډېر خلک پوښتنه کوي چې شپږ ورځې بیا ورکړې. نو لکه یو خلک کله یو غیر سنجیده هم دا ځینې بیانونه خلک عام خلک په سوشل میډیا باندې واخلي، نو بهرحال یو سوچ خو به وي چې عمران خان ولې بیا پاتې نه شو، ځکه چې عمران خان خو هغه ڈی چوک نزدې شو، کدا کوم جنای ونیو چوته وی، دا خو د پلو ایریا علاقه دا خو د په سر باندې په اخر کې بیا ڈی چوک دی، او په ڈی چوک خاصم عمران خان پلویان چې وو کارکنان چې وو خپل تر رسیدلی خو هلته اوس موجود دی. عمران خان خو اعلان وکړ چې زه بیا راځم، لیکن کارکنان خو هلته اوس موجود دی، بلکې د سفارت خانی دی هلته ڈی چوک نه لږ وروسته چې سفارت خانی ڈپلومیټک انکلیو شروع کیږي، نو هلته هم ځینې خلک دي ورغلي دي، امریکایي سفارت هم ویل کیږي چې څه کسان نږدې شوي دي. نو بهرحال کارکنان لا موجود دي، او عمران خان خو اعلان وکړ، بلکې عمران خان باره کې ویل کیږي چې خلاړ خپل کور ته بنی ګالا چې دلته کم دغه کور دی.
لا اسلام آباد د مشال اډیو همکار طاهر خان وو چې په موجوده سیاسي منظرنامه را سره تفصیلات شریک شو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لیته تاسو غوږی په خبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف سیاسي ګوند مسلم لیگ نون غړي صوبیا شاهد په احتساب قومي ادارې کې یو لیک جمع کړی دی چې واکمن تحریک انصاف ګوند د وفاقي حکومت پر ضد جلسو او لاریون لپاره سرکاري وسایل کاروي. صوبیا شاهد په لیک کې له نیب څخه غوښتنه کړې چې د سرکاري وسایلو کارولو په اړه پلټنې وکړي، خو واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي دا تورونه ردوي او وایي چې د ګوند غړي په خپلو پیسو جلسې کوي او د هلیکاپټر کارولو خرچه هم صوبایي حکومت ته ورکړې ده. تفصیل شبیر احمد جان په رپورٹ کې ورو.
دا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا مرکزی حکومت پر ضد لانگ مارچ لپاره پیښور ته سره د مرکزی قیادت څو ورځې وړاندې راغلی وو او د مئی په 28مه پیښور وزیر اعلی هاوس کې د دغه لاریون اعلان هم کړی وو. په خیبر پختونخوا کې مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د صوبایي سملې یو غړی صوبه شاهد په خیبر پختونخوا کې د نیب یا قومي احتساب محکمې ته خواست کړی دی چې د تیرو خوشا څلور پنځو ورځو راهیسې عمران خان د خیبر پختونخوا سرکاري وسایل او مشینري د خپل ګوند د جلسو لپاره کاروي، نو باید د دې پلټنې وکړي شي. پیښور کې خبریال عرفان خان چې په دغه موضوع په ټولنیزو رسنیو خپل خبر خپور کړی دی، مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
د تیرو څلور پنځو ورځو نه د پاکستان تحریک انصاف مرکزي قیادت چې د هغوی تعلق د پنجاب د سند بلوچستان او د ګلګت بلتستان سره دی، هغه راغلي دي او د پیښور سیول آفیسر مس کې پاتې کیږي. د هغوی څومره اخراجات دي هغه د سرکاري وسایلو نه پوره کیږي، په هغه کې د گاډو استعمال هم دی. دغه بنیاد باندې د مسلم لیگ نون رکن اسمبلی صوبیا شاهد بیبی ډایرکټر جنرل نیب خیبر پختونخوا ته یو درخواست ورکو او هغه مطالبه کړی ده چې پخوانی وزیر اعظم د خیبر پختونخوا وسایل چې دی نو هغه ډیر بې دردۍ سره استعمالوي. د وزیر اعلی محمود خان صاحب چې کوم هلیکاپټر دی هغه هم عمران خان صاحب استعمالوي، کوم چې د هغه اختیار نه دی او دا کار غیر قانوني دی.
صوبیا شاهد ته چې پختونخوا نیب کې دغه خواست جمع کړی دی په درخواست کې زیاتوي چې نه یوازې د پارټۍ مشران بلکې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د سوشل میډیا چلونکي غړي دي او د نورو صوبو نه راوستي دي، د هغوی هم ټوله خرچه د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري خزانه نو چتوي. خو دغه ټوله خبره پاړم په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو خصوصي صلاحکار بیرسٹر محمد علي سیف او بیا نورو صوبایي وزیرانو سره د تماس نیولو هڅه وکړي، خو د لنګمار د مصروفیت له وجې خبرې ونه کړې. خو بیا د صوبایي سملي غړي فضل الهي مشال لیړو ته وویل چې د هلیکاپټر خرچه د ګوند مشرانو حکومت ته ورکړه ده او بل دا چې دوی ټول هر څه په خپل خرچ کوي نه چې د حکومت پیسو
داغه پیمنٹ کړي د پرکار باندې موجود دي. دا د راشیو دي ګوري کنه دا خو ټول عمر دی دا کارونه کړی دي او خلک په پیسو باندې جلسو لروړي په شکل زما کم سرکاري وسایل استعمال کړي دي. زما په خپل روان م په خپل باندې کم دي هغه خپل روان چې هغه روان کړي دي. ما سره یو سرکاري وسایل نشته دا ټول مونږ په خپل کو کنه مې نه ګان ام پیغان په جره سره سره سکیورټي وي او عمران خان سره سره کم سکیورټي وي او هغه سکیورټي دي پېتا چې نو خپل ګرین بک واخلي کړي دي.
دا دمنه نه چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن یعنی 15 مئی نه د اسلام آباد په لور د مرکزی حکومت خلاف لانګ مارچ له پیښور پیل کړی دی چې ورسره د ګوند مرکزی قیادت نه علاوه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په شمول ټول حکومتي غړي هم د قافلو په شکل کې روان شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنو اړیکو کمیټې مشر وای د افغانستان په اړه له خپلو متحدانو سره کار کوي. ګرګری میکس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی دا خبره پرون د آزاد اروپا آزاد راډیو د خبر له مرکز سره په مرکه کې وکړه. د کانګرس یو بل غړی آزادی راډیو ته وویل چې دا داسې وضعیت چې اوس افغانستان سره مخامخ دی پلوي نو. نور تفصیل اسمن سروان پر رپورټ کوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ګریګوري میکس ویلی چې باید د افغانستان په اړه کار وکړي. د آزادی اروپا آزادی راډیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې که طالبان د دوحې موافقه ته درناوی ونه کړي امریکا څه کولی شي وویل.
دلته زموږ له متحدانو سره کار کول ډیر مهم دي او یوازې د امریکا موضوع نه ده، نو موږ خبرې کوو او له پاکستانیانو، قطریانو او ازبکستانیانو سره خبرو ته دوام ورکوو. دا ټول هیوادونه زموږ په شان ګټې لري او هڅه کوي د هغه څه په اړه ډاډ ترلاسه سي چې په افغانستان کې پیښیږي. د پام وړ تفاوت شته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقه له 13 میاشتې خبرو وروسته د 2000 د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوه. دې موافقې همغه مهال له یوې خوا د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره هیلې وغوړولې، خو له بلې خوا یې جدي اندېښنې وزېږولې. تېر کال له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته میلیونونه افغان نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د اکثرو دولتي او خصوصي ادارو دروازې د ښځینه کارکوونکو پر مخ بندې شوې او لکونه افغانان د خپل هیواد پریښودو ته اړ شول. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال غړي مایکل مکاول وویل دوی د داسې وضعیت چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی پلویان نه ول. د پرون چهارشنبه د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې وویل
په دواړو ګوندونو جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو کې ډیر خلک له افغانستانه د وتلو پلویان وو، خو نه له قید او شرطه پرته. طالبانو ته د یوې تسلیمۍ په څیر اصلي ستونزه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی وو. امریکایان شاته پریښودل شول، زموږ افغان همکاران په میدان پریښودل شول چې وروسته طالبانو ووژل. نجونې چې هیڅکله یې تر داسې سختو شرایطو لاندې ژوند نه و کړی اوس په همداسې شرایطو کې ژوند کوي. د افغانستان نیمایي وګړي په نیستۍ کې ژوند کوي او خلک له شدیدې لوږې سره مخامخ دي. زه شخصا فکر کوم چې د باګرام د هوایي اډې او په افغانستان کې د یو شمیر سرتیرو ساتل مناسب کار و. د ثبات د ساتنې لپاره زموږ د 2500 سرتیرو او د ناټو د 6500 سرتیرو ساتلو کم لګښت و.
ښاغلی مکاول په عین حال کې وویل چې فکر نه کوي چې امریکا دې لیواله وي چې بیا د افغانستان ته وګرځي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال له تاسو غوږی طالب چارواکی وایي چې د یوې دودیزي لوی جرګې تابع نسی. د طالبانو چارواکی بخت دولتي ایجنسی ته ویلي چې د لوی جرګې رابلل لپاره به یو کمیسون جوړ شي. تر دې مخکې هم ځینو طالبانو د یوې شورا د جوړېدو یادونه کړې وه. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې د یوې لوی جرګې چې د ملت حقيقي استازي پکې ګډون ولري جوړه کې دی شي او د طالبانو د مشروعیت د ستونزې لکمول سره مرسته به هم وکړي. تفصیل په دې رپورت کې وو.
د طالبانو حکومت وایي چې د لوی جرګې د رابللو لپاره کمیسون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په قول ویلي چې د دودیزي لوی جرګې د جوړولو لپاره به یو کمیسون وګمارل شي. شهاب الدین دلاور چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون مشري هم په غاړه لري، د جرګې د دقیق وخت د بحث د موضوع د ګډونوالو او نورو جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو یادونه یې کړې چې ټول افغانان په چیرې بیا با نفوذه څیرې چې د سولې، امنیت او د افغانستان د نظام په ټینګښت او پرمختګ کې اغیزمن وي په دې جرګه کې ګډون کوي. څرګندنه ده چې د شاغلي دلاور منظور هغه سیاستوال هم دي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته جلا وطن شوي او کنور کسان دي. د سیاسي چارو نظر خواند احمد خان اندړ د لوی جرګې دایره دا مهمه بولی، خو په عین حال کې وایي چې لا مهمه ده چې دوی جرګه په څه ډول جوړوي او چاته پکې د ګډون حق ورکوي.
په لومړی قدم کې خو دا یو ډیر ښه زیری د افغانانو لپاره او همداسې د نړیوال لپاره چې د طالبانو اسلامي تاریخ د ته حاضر شو چې دوی غواړي هغه د افغانانو اننوي ناسه چې لوی جرګه بلل کیږي دا جوړ کړی. نړیوالو د ځینو تحریمونو او په کوردنانه کې هم د مشروعیت د لاسته کولو لپاره مجبور شول. دوی دا هوکړه وکړه چې دوی به یو لوی جرګه دایروي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دوی دغه لوی جرګه به کوم شکل لري او په دې کې به کوم اشخاص راټول شي.
طالبانو څو میاشتې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون پر جوړولو تیرې کړې، خو په پای کې اعلان وکړ چې دوی له هیواده وتلیو شخصیتونو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته راستانه شي او په امن کې ووسی، خو هیڅ دولتي چوکۍ نه ورکوي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لوی تاسو غوږی ده. په خور په هنتون کې د مای په 43مه یو درې ورځنی ادبی میله پیل شوې ده. په دې کې د مختلفو سیمو نه زده کوونکي ګډون کوي. په دغه میله کې موضوعات او محدودیتونه نشته، بلکې د ادب، تاریخ، کلتور، فولکلور او د په شمول د نرخزیانو د مسلو په اړه هم بحثونه روان دي. د پېښور د تعلیم او څېړنې په مرکز کې څلور حالونه د دغه میلې لپاره ځانګړي شوي دي چې هر حال کې درې درې پوهان ناسوي او مخامخ ورته زده کوونکي یا اوریدونکي ناسوي او پر یو موضوع بحث کوي. نور تفصیل شانواز ترک زیرا کبی
د پیخور ادبی میلی نه استفاده کون کی وای دوی ته د زینو موضوعاتو د ذکر ترڅنګ دا هم معلومه شوه چې ادبی میله څنګه وي دا مې په تل رښتما پیخور پونتون کې د تعلیم او څېړنې څنګه کې شورو شوی دغه میله کې هیڅ یو موضوع محدود نه و د کی په صحافت سیاست تاریخ فن او تردیجی د نرخزیانو لخوا هم په کلکچر ورکړل شوی او د پوهنتون ګڼ شمیر زده کوونکو نه علاوه د لرو سیمو نه ورغلي خلکو هم پکې ګډون وکا
زما نوم راحید الله دی د مومندی ایجنسی سره زما تعلق دی زما به دا بھرپور کوشش وی چې زما د دې نه ائیډیاز اخلم نوې خیالات بولم ان شاء الله الته لکړو کالج دی کغون کالج دی زما خپل بھرپور کوشش کوم چې زالته دغه حساب له خپل ایونت ارګنایز کوم دغه سټډنټانو لپاره دغه خلکو لپاره چونکه الته د جنکو تعلیم انتهایی زبداوی مچه 3-2% ورته وی پسو کې هغه دی
دغه میلی په موضوعات باندې په هان هم زین د لرو سیمونه ولې زین د پیښور دننه د پوهنتون استادان هم وربلل شي څلور حالونه او یا تلارونه دي چیرته چې درې درې پوهان ناستوي مخامخ کورسۍ لګېدلې وي د یادې ودانۍ نه بهر په لوی چمن کې بیا سټالونه لګېدلې سټالونه یا د تختو د پاسه وړو دکانونو کې کتابونه آرټ یا فنپاری مانا په ګوتو لیکلي شوي نمونه د لرګیو نه جوړ شیان او نور هم پراته وي چې خلک ورځي ځینې ننداره کوي او ځینې پکې دغه شیان په بیا اخلي د پوهنتون زده کوونکي زیاتره د پوهانو لیکچرو له ورتل چې غوښتل یې
خبر شی اور پترو پختانے چی مخ کے بزی
دغه میله د دوستی ویلفیر ارګنایزیشن په نوم یو غیر سرکاري تنظیم د پوهنتون د دغه څانګې په مرسته شروع کړي چې د یادې ودانۍ مخامخ یونیورسيټي روډ اړخ ته لوی دیوال لې تور رنگ ورکړي دغه دیوال د بلیک بورډ یا تورې تختې پر رنگ استعمال کې هم راوسته چې اوږدوالی 250 فوټه دی د دیوال مقصد دا چې هر څوک چې دغه میلې لورځي په دیوال ځینې شیر نثر او یا نور هم ولیکي او کې یو څوک تصویر جوړول شي هغه هم پی جوړ کړي نو په دیوال هم رنگ رنگ لیکل شو چې زینو پکې ټوکې هم لیکلې وي او زینو پکې بیا د ټوکو ټاکلو انزور نه جوړ کړو د اسلامي کالج پښتو څانګې استاد ډاکټر زر محمد څنګر په دغه ادبی میله کې د پوهانو سره ناستو چې په فولکلور باندې یو غنټه لیکچر ورک مشال ریډیو ته وویل
موږ زموږ شاګردان چرته چې تاسو پروګرام کې سیمینار کې کانفرنس کې نو دای موږ باقاعده لیګو چې لړ شي دایل تا خبرې زده کې چلز زده کې هنر زده کې لوی خلک ویني دای نه چې دینو لکه دا هنرونه زده کېږي
د دوستي ویلفیر ارګنایزیشن په نوم دغه ادارې لخوا ویل شوی یو سل څلويخت نه زیات پوهان په مختلفو موضوعاتو لیکچر ورکوي څلويخت نه زیات پینل ډیسکشن یا د باس او مباحثي محفلونه وکړي او دغه میله به د مې تر شپږوښتمې پورې جاری هم وي شانواز ترگزے مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا نومیالی سندرغاړی جلیل شبنم په یو ټرافیکی پیښه کې تر ژوبلېدو وروسته دا مهال په کټ پروت دی. هغه د خپلې درملنې په چارو کې له حکومت او هم د خپلو سندرو له مینوالو د مرستو غوښتنه کوي. د شبنم په څیر د صوبې نورو اړمنو هنرمندانو هم وخت په وخت له حکومت د مرستو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا د کلتور محکمې یو چارواکی وای دوی د هنرمندانو د خیر خیګړې په نوم ځانګړي پیسې لري او زر ده چې یو کمیټې او د ضروري اصولو او ضوابطو تر جوړېدو وروسته د مرستې حاجتمندو هنرمندانو ته ورسوي. تفصیل د هرون بچا په رپورت کې اورو چې د جلیل شبنم په یو ټپه پیلېږي.
د خیبر پختونخوا د نوخار جلیل شبنم د سیمې د یو نومیالي ولسی سندرغاړي په توګه پیژندل کیږي. نوموړی د مې پر 12مه هم په نوخار کې د یوې ټرافیکی پیښې ښکار شو. په یو ځایي روغتون کې تر عملیات وروسته شبنم د محل په کور کې بستر دی. هغه د مې پر 15مه مشال ریډیو ته وویل د درملنې لپاره کافي پیسې نه لري. نوموړی له همدې عمله د خیبر پختونخوا پر حکومت د مرستې غږ وکړ.
پول لاندې پریوتم نو دغه سرزما د الله سره خپکه اډو کې مات شو هغه اپریشن هم خبر ده چې پکې وشو په دې خپکې راډونه ولګول په دې لاس کې خبر پته لګي چې څه لګولې دي شپږاته ورځې زما دلته کور کې وشوې انجکشن ماته لګي ماته په دې نوم کې انجکشن لګولې وي یو انجکشن په 5000 په 8000 قدس نور دوایانې لکه ماته لا حساب کتاب نه معلوم چې څومره پیسې خرچ شوي دي خاص کر زما د حکومت نه خبر ده چې دا ګیله شوي ده چې په کاش حکومت په دغه وخت باندې اعلان کړی چې د څومره خبر ده چې خراجات دي موږ د خپل طرفه کوو ځکه د حکومت په دې خبرو باندې څه کېږي دا دومره پیسې دی په دې جلسو په دې جلسونو په دې دوا باندې زموږ د پارټیانې لګي لکه یو فنکار د پاره خبره دی څه پیسې ورکړي څه دغه ورکړي نو په دې خو سازم چې هیڅ فرق هم نه پرېوځي
مونږ هڅه وکړه چې د نوخار د خاروال اسحاق خټک تر څنګ قومي اسمبلی کې هم له نوخاره د تحریک انصاف له استازي ډاکټر عمران خټک سره ټلیفوني رابطه وکړو او د جلیل شبنم له ناروغ حالت او د له سرګندونې خبر کړو خو په خبرو ورسره بریالي نشو البته د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د کلچر اینڈ ټوریزم اتارټی په نوم د یوې نوې جوړې شوې ادارې یو چارواکي همایون خان د مه پر 15مه مشال ریډیو ته وویل د کلتور محکمه له اړمنو هنرمندانو سره د مرستو لپاره پیسې لري همایون خان چې د هم پیژندل سندرغاړي دی زیاته کړه د یوې کمیټې او د ضروري اصولو او ضوابطو تر جوړولو وروسته به دوی وکول شي حاجتمنو هنرمندانو ته مرستې ورسوي
د آرټستانو د مرستې لپاره یو فند کریئټ شوی دی چې کم کس نه جوړی هغه بیا د مرستې لپاره درخواست ورکول شي هغه درخواست یو کمیټي چک کوي په دې کې څه شرایط دي هغه کې یو شرط دا دی چې دا چا سالانه آمدنی چې دا د 9 لک روپیو نه کمی دویم دا چې داغه جائیداد نه په خپل نوم باندې نو هغه آرټستان او څوک چې بیچاره دي یا کمزوري شوی دي دا وی هم مرسته کوي شي د علاج په مت کې 60,000 روپۍ هم ورکول شي او داغه نه علاوه کوم علاج هغه وکی داغه کاغذونه جمع کړي د درخواست سره نو هغه پیسې پکې هم ممکنه دي کم آرٹسٹ پدی وقت کی سمدستی داغا مرست پکاری نو اسو پور چرا کمیٹی نہیں جڑ شوی دیکھا چرا شی ریسنٹلی دیکھ والا ٹرانسفر شوی دزم دے اتھارٹی تا اب چرا کمیٹی جڑی گی سر دیکھی بسلور آرٹسٹان سلیکٹ کی گی چکم با پدی کمیٹی کی موجودی اغوا بیا دی آرٹسٹانو انڈورسمنٹ کولی شی ویلی بشی چیاو دا بالکل اوتھینٹک آرٹسٹ تے نو اسو پور دا کمیٹی ریکمنڈیشن نہیں شوی نو دیو خپل طرف نہ چیک نشور کولی
55 کلن جلیل شبنم درے زامن او یوا لور لری دی وای څلوېخت کالې پښتنو ته سندرې وویلې او له همدې عمله له هغوی تمه لري چې تر خپل وسبه د د علاج مولجې په چارو کې مرسته ورسره وکړي
زه خیر نه غواړم چې ربې تاسو مال خیر راکړي یا که تاسو زکات استلې مال راکړي نه 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 د دې قوم لپاره ما سکړې دي د قوم ته پته ده زه قوم ته صرف د مینې د خاطر دا وایم لکه نن زما په شي بیروزګار دي ټول ماته ناستي زما تقریبا بدری میں اشتلا کے پکٹ پانی بھائی لے کے ماتی بھی تبو سکار نہ کے خوز بنا بل سب نہ کے زما صرف قوم تدا دغه آغا مخیر حضرات او تچ سوک ما سر مینہ ساتی زما پن خو خی نو کاغی ما سر پدی موقع باندے لگ لگ امدادو موکین دی په حص نہ کیگی زما به ډیر سه خبر دلته کی ټیکشی
د نوخار یو بل پیژندل سندرغاړي بختیار خټک چې جلیل شبنم له نږدې پیژني وایي له نوموړي سره د سم دستي مرستو لپاره به د خپلو هنرپال ملګرو تر څنګ پر حکومتي چارواکو هم غږ وکړي
هنرمندان د پاره په قاعده توګه معنی ادارې شته د موجود دی غیر د پاره په دې مت کې فندونه هم موجود دي د کدا دې خبرې هم تقریبا زیار لسوار لسکاله او شو چې د انډومنت فند خبره مونږ کوو چې 50 کروڑ روپۍ د هنرمندانو د پاره پرتی دي خو هغه د پاره سیستم تر دا دمه پورې نه دی فعال شوی په ذاتی حیثیت کې کور ته به هم ورشو خلکو نه به هم غوښتنه وکړو خپل مرسته به هم وکړو حکومتي چارواکو ته به هم خواست وکړو چې زر تر زره آی سره مونږ لاس په لاس ښېګړه وکړو دا په مونږ باندې حق دی
د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو اتحادیو وخت په وخت خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي د صوبې تیر حکومت چې تحریک انصاف پرویز خټک کې اعلی وزیر وو د اړمنو هنرمندانو لپاره د میاشتنیو وظیفو یو پروګرام پیل کړو چې د یو کال تر چلیدو وروسته ختم شو د سوبې اوسنی حکومت د خیبر پښتونخوا ډیزرونګ آرټسټس ویلفیر انډومنت فند بل 2021 په نوم یو قانون له اسمبلی منظور کړی دی د سندرغاړي او د کلچر اینڈ ټوریزم اتارټی د یو چارواکي همایون خان په خبره زرد چې د دې قانون پر رڼا کې له اړمنو هنرمندانو سره د مالی مرستو چارې پیل شي
هر بچو چې تاسو رپورت لاندې کولو تاسو د مهمو خبرونو یو سو وایمه مهمه برخه او بیا غیر استو د مشال تر رڼا لاندې بحث در خبرو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن ائتلافي حکومت ته د شپږو ورځو مهلت ورکړي چې نوي انتخاباتو نیټه اعلان کړي. عمران خان نن په اسلام آباد ته په رسیدو په جنا ایوینیو کې خپل پالیمنت په وینا کې ویل چې له خیبر پختونخوا احتجاج پیل کړی دی او دوی به د حکومت باندې فشار راوړي چې اسمبلی نه تحلیل کړي. بلخوا د کورونا چارو وزیر رانا سنا الله وای وفاقي حکومت په اسلام آباد کې د ریډ زون د امنیت لپاره فوج رابلل دي. په ان حال کې پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق ترمنځ په قطر کې د شپږ ارب ډالرو قرضې بحالولو لپاره خبرې بې له څه نتیجې پای ته رسیدلې. له خبرو وروسته د پیسو نړیوال صندوق له پاکستان غوښتل چې د تیلو او انرژي په برخه کې سبسډي یا رعایت ختم کړي. بلخوا د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي چې د دې تړون شرایط بدل شوي دي. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په څلورو چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوختي ده. د چاودنو د مرګ ژوبلو په اړه متضاد راپورونه ورکړل شوی دي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي چې 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او ډیر ژر به هیواد ته راوړل شي. د ریاست پرون ویل چې د دې لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوینیا کې د یو خصوصي شرکت د لارې چاپ شوي او تمه لري په 2 اونیو کې کابل ته ورسیږي. او روسي د اوکراین په ختیځ کې خپل فوجیانو او سامانو لیږلو ته دوام ورکړي چې غواړي د دوو خارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. او اوس درته اونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث در خبرو. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. پاکستان تحریک انصاف پر حکومت د خپل غشتنو د منلو لپاره نن د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ پیل کړی. ګوند غشتنه کوي چې حکومت د قومي اسمبلی ماته او د نوي انتخاباتو اعلان وکړي، خو حکومت په جواب کې بیا وایي چې د لارون اجازه نه ورکوي او قومي اسمبلی به تر 2023 کال پورې خپل آئینی مدعا پوره کوي. د پنجاب او اسلام آباد پولیسو وار له مخه د تحریک انصاف د غړو او مشرانو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. مسلم لیگ نواز او متحدین د اپریل 14 نیټه د ناباوري تحریک له لارې د عمران خان حکومت ختم کړي او پر ځای شهباز شریف وزیر اعظم وټاکلي. عمران خان تور پورې کوي چې د بهرني سازش له مخې حکومت ختم شوی، خو واکمن ګوندونه دا تور ردوي. د تحریک انصاف او واکمن ګوندونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی بیخی زیاد سوی دی چې د دې هیواد سیاسي نظام او اقتصادي وضعیت له چیلنجونو سره مخامخ کړي. د مشال ترانه لاندې کې د روانو سیاسي ناکرارۍ مختلف اړخونه څېړو. میلمانو مو د سمارټ ټلویزیون د پېښور دفتر مشر طارق افاق او د ډان ټلویزیون د پېښور دفتر مشر علي اکبر دی. طارق افاق او علي اکبر، تاسو دواړو تار کلی وای. طارق افاق، تاسو وینئ پاکستان کې دغه سیاسي ناکراری چې ډېر وخت زروانه و بل اخره د لانګ مارچ باندې بدل سو، په کوم حال کې چې دا اوس وخت پاکستان دی؟ بهرال د دې نتیجه په ورسته ښکاری چې دا کم ځای ته رسی، عمران خان په خپل هدف کې کامیاب کیږي که حکومت د مخنی سي، خو دا اوس چې کوم د پاکستان سیاسي حالت دی، د دې مارچ سره د پاکستان کوم له سیاسي او معاشي چیلنجونو سره مخامخ شوی دی؟
کاکر صاحب، دی کې کوم ګورو د پاکستان په سیاسي تاریخ باندې موږ یو نظر واچو، نو چې کوم لګ مارچ شوی دی، نو پای کې زموږ چې کوم مقتدر قوتونه دي یا زموږ اسټابلیشمنت دی، نو دا غي تای په ځکه نه هغه قوتونه تاسو کوم چا چې ولنګ مارچ کولو، او دا پیر ځلدا شو شو چې تحریک انصاف لګیا دی لګ مارچ کې، او دی کې چې کوم نه هغه قوتونه هغه خپل ځان دې کنه دی وکی نیوټرل غني، او هغه دا وشه زموږ د حکومت مرسته کوو، نو موږ دا عمران خان د پټې تحریک انصاف سره چې اپوزیشن کې دا نموږ دې سره وراړو، نو په دغه صورت حال کې چې کنه موږ ودو کتلو چې را دغه لنګ مارچ د دې هغه شدت نشته دی څنګه چې هغه تیر موږ د دې لنګ مارچ کې تللی دی، یا د دې نه لاو د مولانا چې کوم لنګ مارچ او بیا سره سره د درنو په اړه کې په اسلام آباد کې حکم شدت او حکم چې کنه جوش او خروش پاره کې او د ګڼ تعداد سره پای کې چې کنه دې کار قرآن شریف شو، نن موږ یو کتلو نو یو خدای موږ تاسو ته اوس میته خان صاحب خلکو ته دا ویلو یو خدای چې کوم د دې پینځم تاریخ په اعلان کړو چې په پینځم مې باندې ومګا دا لانګ مارچ کو، نو دا تاریخ د ډیر پوجلت کې اورې په تیزه سره اورې په جلدی کې دا کړو هغه لپاره چې کنه ټول ورکران یا د پارٹی چې کوم مینه ایز ان پی ایز او وزیران وايي ته جدي کم ټاسک ورس ورکړو چې را اریو مینه ان پی ایز په کنه سلول ورکران دا روباسي او دی براتي، نو هغه چې کنه دینه کام شو دیم لري او مهمه چې کوم وجه ونه هغه دا چې دلته هر کارکون ته دا پته وه چې یاره په دې لانګ مارچ کې خو چې کوم دی لرګی شته دی او ډنډم شته دی او پای کې چې کنه سوګیس هم شته دی او تشدد هم پکې شته دی او وال خوړل هم پکې شته دی. دریم چې کوم اهم وجه وه نو هغه دا وه چې یاره دلته حکومت هم چې کنه ډېر سنجیدګۍ سره دا شنو اغېسته شوې په دې چې زما اطلاعاتو مطابق دا دی چې دې ته ویل شو پیله نه چې تاسو لانګ مارچ کوئ که تاسو ورته ناسته کوئ خو دا بجې کنه پرومن وي او دا هغې نه پس بجې کنه روز دوه هر څه چې وي د هغې نه پس به تاسو خپلو کورونو ته ځئ. په دې چې دې وخت کې مقتدر قوتونه چې کوم دی هغه په پاکستان کې بل د یو سیاسي بدلون یا د یو حکومت د خاتمه او بیا د نیو الیکشن دې وخت کې چې کوم زموږ معاشي صورت حال د هغې په وجه باندې هغې چې کوم دی ته تیار نه دي او د هغې دا شاید چې یاره که په دې کې مونږ چې کوم دی وکړو دې وخت کې نگران حکومت راشي او نگران حکومت بیا ایم ایف سره خبره کوي نارې کې دومره توان او دومره ځکه نه طاقت نه جګړه دی ایم ایف سره خبرې کوي چې بوران نه ځکه نه عمل کوي باسي
سم. نو طارق خان تاسو خبره پوره کړئ مهرباني وکړئ بیا وزالي اکبر صاحب ته تاسو پوره کړئ خبره.
نو په دغه صورت حال کې ځکه نه بیا زموږ چې کوم دلته اسټابلیشمنت دی یا متذر قوتونه دي هغه داسې سره وکړي چې ردی حکومت له مقور کې دی ایم ایف سره خبرو کې دی سعودي سره خبرو کې دی چاینا سره خبرو کې دی نور عالمی مال او چې کوم دا ردی مالیاتي د ادارې دی سره خبرو کې پاکستان دی فوري تور باندې دی بحران نو باسي بیا به داغې نه پسې کوم دی دا الیکشن فیصله کوي. نو عمران خان ته هم دی او داغې پاټې ته هم دا معلوم شوی و چېره چونکه موږ سره شاته مرسته دا خلکو نشته دی نو داغې د وجه نه هم دی کنه دا ډول ډیمورلایز کړو چې کله زموږ ور سره انټریکشن شو دلته پسې مو اوس کې نو التم دی کوم دی
هم دې ته وزر اعظم دا تاسو طارق افاق صاحب تاسو ډېر ښه نکته ته اشاره کوم دغه معلومات بزل تاسو غواړم خو زه به اول علي اکبر صاحب ته ورسم بیا تاسو ته راځم. علي اکبر صاحب لکه طارق افاق صاحب چې وایي خیر دا خو اوس لانګ مارچ شروع شوی دی او څو غنټې شوی دی او دا که بیا اوږد شي نو بیا به سبا پورې به هم بل ورځ پورې پته به وروسته لګي کېدای شي کې شدت راځي کمیږي هر څنګه چې کېږي خو سړی حتمی نه شي ویلی. البته یو سوال دا دی چې دا اوس کوم حالت تیره کما چې طارق افاق صاحب زخه تبوس وکړي ستاسو په خیال باندې خپله د پاکستان مجموعي سیاسي او اقتصادي صورتحال ته چیلنجونه را مخې ته کړي دي کنه؟
جی بالکل عبدالحی کومنګ له دې ته زیادات وکړو چې د ډیرو د عمران خان چې کوم دور دی پونیتار سال چې کومونو لبه د مرغه پاره کې مطلب پولیټیکل سټیبلیټی را مخې ته نکړې شو او کله چې پولیټیکل سټیبلیټی مطلب نه نو بیا راغې سره معاشي صورت احکال د صورتحال چې کمینو هغه استحکام طرف ته نه پاره کې مونږ ولیدل چې را دا کوم ملکونو سره زمونږ اړیکې دي نو هغه سره د عمران خان په ذریعہ باندې مطلب دا یو تری پاله پیدا شو او زمونږ اړیکې د هغه سره کمزورې شوې او نه زمونږ هغه نه ستاون واغستو او نه مونږ هغه سره مرسته راکړه. بیا په داسې صورتحال کې چې کلم مطلب په حکومت کې بدلون راغی او دا و په پاکستان کې چې کلم داسې مصیبت راغله ده نو قومي حکومت طرف ته اشاره شوې ده او دا وخت موږ وګورو نو په حقيقي معنی باندې په اول ځل باندې یو قومي حکومت چې ده هغه په مرکز
کې یعنی قومي حکومت تاسو مراد څه
ده؟ دا عمران خان نه علاوه ټول جماعتونه پکې موجود دي یو لږ جماعتونه چې دي هغه موجود دي نو دا یو خفت لدا ځکه چې مطلب دې سخته په ټیم کولې شي بل دا چې بدره حکومت کې شامل د زینو جماعتونو چې ده د خو ملکونو سره د طاقتونو سره اړیکې هم دي نو دلته دې ته په دې نظر کته شي چې دا وخت کوم حکومت موجود ده نو هغه هي فیصله کولې شي په دې د انتخاباتو تلل شي او بیا انتخابات وشي او بیا دا چې حکومت راشي چې هغه کمزورې نو بیا به هغه فیصله ونکړي شي اوس چې کوم صورتحال روان ده نو د دې نه ډیر زیات څه نقصان رسید په پاکستان معیشت ته دا وخت دې نو زمونږ صورتحال ډیر زیات خراب ده لکه زمونږ چې دې ریزروس مطلب دې دې وی اپ چې دې هغه موږ سره باقی دي او چې دسیت ودرې ورځې نور تیرې شي نو په هغه کې باندې هم کمې چې دې هغه راشي دې نه علاوه مطلب تاسو ګورئ چې ډالر روان دي روپی زمونږ ډیر الله دې پرې وته دا مهنګای په پاکستان کې دا وخت دې نو دا چرته موږ تمره دې لیدلې او دا غي وجوهات دا دي چې مطلب دې حکومت نشته کلک چې هغه فیصله وکړي او فیصله به لکیږي چې مطلب ابيليټي دې وخت کې مطلب دا چې د کوم څه نه جوړه هغه پاکستان نشي اپورت کوله او عمران خان له هم په کار واچ د خپل تحریک یا خپل لانګ مارچ دې هغه رسته کړو چې پاکستان دومره شي چې هغه په معمولي باندې په خپل خپل ودرې شي نو بیا به انتخاباتو طرف ته لاړ شي دا لانګ مارچ دې دا ډېر زیات نقصان دې موږ ته پاره
مننه علي اکبر صاحب ز تاسو ته بیام راځم. طارق افاق صاحب تاسو خبره کوله مینس کې نیمګړې پاتې شو خو زه څومره پوه شوم تاسو عمران خان سره ملاقات کړی وو یعنی د مې په څلورشتمه نیټه باندې ماخام. نو د ملاقات کې تاسو وایسته یعنی دا خمد عمر واورې د تاسو وایسته د چکه مورال لو هغه سي اوچت نو یعنی د مارچ ل کامیابی یا ل دې ځکه تاسو هغه تشریح کې څنګه لکه تاسو څنګه محسوس کړه؟
جی کاکر سے مو مده خبره کوله چې دای دا باډی لانګویج نم دا اندازې کې د دې زیات هغه دی مورالایز دي او هغه ته مو دا پته و چې را کله صاحب شاته چې کنه یو موثر قوت نیوي هغه ستاسو درنه یا ستاسو لنګماش کامیابول شي. بیا خامخا چې کنه په انسان کې مایوسی کوم لري په پیاري کې چې کنه بیا دا حوصله شکتیم کیږي او دا حوصله کمیږي. نو پرون موږ دا راشه کته لو ما پرون لیکل نه یو ټویټ هم کړو ډېر مختصر غوندې کې چې کنه اوه کې ماده لیکلې و شي را په اردو کې چونګه هغه چې را لو به ختمه دو الویدا کپتان. نو هغه چونګه زما چې کوم مرګو سره خبره شوی وای زما چې کوم ذریعہ وای سره خبره شوی و نغې ما ته نه خبره کړې و شي را خان صاحب ته چې کنه دا پیغام کنو شوی دی چې را تکمو درنه کې او کته مرغماش کې خدا وو پرمونی او بل بلې چې دای کې نفس وجه کنه ته خپل کوټه دی او باقي چې کنه موږ په پاکستان کې یا په ملک کې کنه سیاسي انتشار او چې دا یې سیاسي انتشار په نتیجه کې مشه تنور نو څو نور سری اجازه موږ شو ورکول. نو دا څه دونه چې موږ غوښته په لنه کنه شی وو دا غي دا پس چې کنه دی ته بیا پته لګیدل و چې را دمغه دا لاګ ماف شي کوم نه را وړي زیات فوټ فول یا دا وړي زیات موثر نه وي او نو ورته دې موږ ډیره زیاته فائدہ ملایږي. نن تاسو کتلو چې په خبر نه زموږ عام خیال دا و چې را ودی دی په خبر نه په کنټینر باندې وکیږي او دلته موږ کنه په زرګونو او په لکونو خلک روزي روزي نو هغه اون شولو دې بیا چې کنه په ثوابې کې دې الته کنټینر رولو بیا الته هلی کې پټ جوړ کړلو. نو خان صاحب چې کنه دا په لاګ ماف چې دا غي قیادت په خبر نه تر ثوابې پورې خان صاحب چې کنه بلکې هغه مردانه پورې او چې کومه ولې انټرشن دی هغه دې پورې غي په هلیکاپټر کې کړی دی او دا غي نه پسې کنه غي بیا په کنټینر باندې سوشه وي دی او دې واکه په ثوابې کې ولاړ دی او الته نه چونګه دا پنجاب ودو شروع کیږي او الته غیر کوټونه لګولې دي پاره در کوټونه په وجه باندې شو څنګه شلنګم کیږي نو دی اوس څه لکه چې را دار کوټونه لري کی مخکې لاړ شو کنه دی کوټونه چې کنه دې دی آر کې دی په تو جی پښ کو دی چې کنه تنه واپس راشي ولې دې واکه هغه کپتان چې کنه دی واکه په خپل صبح کې لګیا دی هغه لو ورکی د لنګ ماش والا
مننه طارق افاق صاحب تاسو دا غړ خراخي خو خیر دا بیا ورسته معلومه شي ځکه دا بحث به سبا هم نشر کیږي او سبا پوری ګوره چې حالت څه وي خو اوسه پوری د تاسو ول عمران خان لپاره په ثوابې کې دی او پر مخ باندې څه کیږي. تاسو ته براسم علي اکبر صاحب تاسو په خیال باندې لکه څنګه چې طارق افاق صاحب وایي چې بس د دې لانګ مارچ سره د عمران خان ته دا پیغام ورکړل شوی دی کنه مقتدر کوټونه یعنی اکثره خلک دا فوج طرف ته اشاره کوي چې اوس دا خبره څومره کروي خو البته د سرچینو له کوله وای خو سوال دا دی چې خپل یعنی د عمران خان سره لدی علاوه بل آپشن وو یعنی بل لار وو چې د خپل سیاسي هدف چې د څه دی هغه د نوې انتخاباتو کول دی اسمبلی ماتول دی بل سره آپشن وو کنه کدا لانګ مارچ سره اخیری پاتې شوی
دی کاکر صاحب د حکومت نه د وستلو لپاره چې دا د خاصرا بیا بل څه آپشن نو او دا هغه هم دا لانګ مارچ کومو نو مطلب دا سره د یو لار وا او هغه نن چې د زمون په نظر باندې کوجلت خلاف فیصله وشوه ځکه چې مطلب لانګ مارچ څومره تیاری سره کیږي نو هغه عمره د هغه کامیابی تر څو پورې چې د استبلیشمنت خبره نه چیرې هغه د هغه ته حمایت حاصل نه لري نو زمونږه اطلاعات کم دي زمونږه څومره ترارته کیږي نو د نن نه یو څو ورځې وړاندې پورې صدا سي د استبلیشمنت یو همدردی د هغه سره وا او هغه ته ښکارېدله په سنا شکل کې او د څو ورځو نه خاص کر د پیښور دراتو نه پاتې دي نو خان چې تاسو ګورئ نو هغه ډېر زیات الټر شو چې ما د استبلیشمنت ټلیفونونه بند کړو مطلب دا اخوا نو هغه نه دا خبره مونږه مطلب هغه دا هغه د باډی لینګویج او هغه د بیانې نه او زموږ د انفارمیشن نوم دا هم کړه رامخې تشویق کړه په دې لانګ مارچ کې کم څه وسته نو په دې کې فی الحال تر دې حدا پورې صدا سي د استبلیشمنت په ما کې امداد نه کاری او دا هغه شکل هم مونږ تر مخه ته کیږي ځکه طارق افاق هم په دې خبره وکړه د موکمه چې دا وخت کم دی نو دوی چې کم ټارګټ یې چې د خیبر پښتونخوا نه تقریبا څلور لک خلک مونږه دا ټک نه خواړو بیا پرونه پورې کې مطلب یې کم چې خو بیا یې دارې وي زمونږ اندازې وي نو دا هغه تر مخه د 15-16 پورې خلک لې شو دا وخت اگزیکټ چې کوم ځای کې دی ولاړ دي نو د دغه شروکات آزاد چې دی دا د وو نه دا 15 پورې کې دیشو د دې نه پسته بیا د پنجاب په دوتې هغه ښکاری نو هغه کم سپورټ دی او سیس چې مخکې به دلته حاصل وو د به مطلب ہے چې په هغې باندې دلته حاصل هغه نه ښکاري ځکه مطلب دی مار چې دی تر اوسه پورې مومنټم لا نه دی اخیستی د هغې رفتار ډېر کم دی
اچھا من نه ډېر علی اکبر تاسو دې اړخ ته پام وکړئ طارق افاق سے بل سوال دا دی خپل یعنی کوم بیا راسو د پښتنو سیمې ته عمران خان چې کله د حکومت خلاف لانګ مارچ روکی نو د پېښور ته ځي او په پېښور کې پریس کانفرنس کوي او وخت هلته تیروي اول خو په دې باندې خبره کوو چې که لنډ راته واسطه دوه سواله به زه وکړم یو لنډ دا چې دی ولې پېښور ته تللی ولې په اسلام آباد کې ناست نه او ولې پېښور ته تللی لنډ جواب او سره بیا دا راته وایي چې خپل د دالته موجودګي یا د دا لانګ مارچ د پښتنو شرکت خپل چې هلته کومې فعالې پارټیانې دي خصوصا مشهور او مقبوله پارټي عوامي نیشنل پارټي یا بیا په ولس کې چې لري جمعیت العلماء اسلام لري یا تر یوه د مسلم لیگ د هغو دپاره په راتلونکو کې یو چیلنج جوړ شوی دی او که نه
کاکر صاحب دیکھیے کم پہلا تاسو سوال کرو لیجیے پیخور تو دیو لڑا گئے پیخور تو جگہ دے پری وجہ رہ گئے تھے ملتان نے جلسی نہ پس سے کہنے داسی اطلاع تو چاہیے کدے بنی گالا تو دلے ہوئے نہ ہاؤس ارش کے دو والا بکور کے نظر بن کے دو دیوا گرفتاری تو دے ممکن ہوا نو آگ چون کہ دیتے برو کے تلاش ہوا وہاں پتی وانی ٹویٹم کرو اور آگے نہ پتی پہ پیخور کے کہنا سلو پیخور کی چونکہ خیبر پختونخوا کے دیکھ پل حکومت دے نو آگ پل حکومت کے دیتے زیاد سے کم نے تسلی ہوا اور زیاد سکون کو ادھر تھا اور زیاد محفوظ ہو دویمه خبره چې کومه تاسو وکړل دا غوالا چې دی ولې دې انتخاب کړی دې انتخاب هغه چې په دې باندې کې چې دلته 2014 نه څنګه نه دلته ځی حکومت ته او پای کې چې کومه دې پارٹی خو هغه ته مضبوطه کړې و حکم چې دی وخت تاسو خبرو کې چیرې آیا دا چیلنج دی کنه دې
تاسو دینور پارٹیانو
تاسو وګورئ دا دینور پارٹیانو تاسو کدی کې تاسو دې وخت وګورئ دا بلې ته الیکشن چې کوم ځونه دا مرحله شی وي ته په مرحله کې چې کومه جی وای چې کومه جماعت العلماء اسلام هغه کلیر ښه کارکردګي د هغې مظاهره کړې وه او هغې کم تحصیلونه ګټې وي په دې مرحله کې چونکه زموږ چې چا سره رابطې شوې هغې ویلې چې یاره دې حکومت داسې بندوبست کړی دی چې د تیر پهله مرحله چې کومه ده هغې کې چې کم کمی پاتې شوې دی هغه به دې ځله پوره کړي او بیا ترقیاتي فنډونه پالته استعمالېدل شروع شولو بیا عمران خان هم راتلل بیا تلته صوبایي چې کوم حکومت دی د هغې غړي به تلل هغه دي چې جلسې کولې نو د هغې فائدہ ہی تر ملو شلو ہوگا بیا موضوعنا مرحلی گورو نو پائی کے دا پی ٹی آئی اور دا جی وائی ترپن دا تاثیرون اگر فرق چی کمنے اگر دیر کم نے لوکا تی صورت کے جی کمنے یقیناً دی وقت کے دا لکا دا خبر ہو یقینی دا چی دی وقت کم پسے بر خوبتون ہوا کے دا پی ٹی آئی جی کمنے تے لیکن صاحب دا یو سیاد محصر سیاچی قوت تے خود دا دی خبر زمانت نے دے جرا روان چی الیکشن کے لے کی اس دی کال کی گئی روان کال کی گئی نو پائی کے بتا دا محصر قوت چی کمنے دا وہ پہ انتخابی کامیابی کے ذریعے بدل شی اور 2013 پر اگے کے الیکشن کے مو گرو نو کا گٹے ما ٹی ایس نے پنچے وے ستیاں جے کہ نیدن دا بدل کا صورت حال نو کم صورت حال چنگو کا چلو جل دبا فدین دروانے پی ٹی پہ اقتدار کرا گا ولی جدا خیبر حکومت کا دا سیاسی تاریخ کلب او پارلیمانی تاریخ کم گو گرو نو دل تک نہ بیو حکومت دو دل جے کہ نے پر لفظ اگو حکمرانی نہ کرے او دا ٹی ایس برکت چے کمو نتی پدوین دل تک اقتدار کرا گا زمانه دی خلچ دینه پس بکم الیکشن کی گرو پاگا الیکشن کی وجه کنه دی یو موثر جی کنه چه آ او دا خبره ده چی نون لیگ دا پارا او اینتی دا پارا دا واقعی یو چیلنج ده دی وقتی که نون لیگ او اینتی صحیح طریقه سره جی کنه هوم ورک شروع نکللو نو زمان شایل لیچه روان الیکشن پوری وجه کنه اگی دا پارا او پیادر روی چیلنج جوریگی
مننه طارق افاق صاحب علی اکبر صاحب تاسو په خیال باندې دا خو یو خیبر پښتونخوا دغه څو د عمران خان خپل د لانګ مارچ دی هغه اتحادی حکومتونه لکه تاسو ذکر وکړئ یولس پارټیانې پکې شامل دي په دې یولس ګوندونو کې آیا دوی هغه نورم سره را نږدې کو یا د هغو په منځ کې چې په دې حواله باندې کومه ستراتیژي وله د عمران خان یا د انتخاباتو یا د حکومت ختمولو یا نوی انتخابات اعلانونو کاغه یو ځای کول را
جی بالکل عبدالحی صاحب تاسو ډېر ښه اشاره وکړله او د مسور د مخکې پورې بل د دور د مخکې پورې دا څه قسمه خبرونه مو او دا څه قسمه بیانې مو چې په دغه اتحاد کې دوا درې رات جمعهونه چې څنګه دا وي په اختلاف او د اسلام کوما ته ولو ټول باندې خو د دور د وړاندې کله چې مطلب پرون دا ټول نه راځي په بالکل د عمران خان د لنګ مارچ دی نو په اتحادی حکومت کې څومره پارټیانې دي هغه یو موقف تر اوسه دي او هغه دا اداره موږ د لارا نیسو او موږ به مطلب انتخابات کوم دي هغه به خپل وخت باندې کوو او خپل وخت دې هغه به پوره کوو بل طرف ته مطلب عمران خان د لنګ مارچ څومره مهمه نو پدې کې با د ته اندازه ولګي د ته سټریټجی پر پته ولګي آیا خو دا لانګ مارچ دی هغه خپل نتائج هغه حاصل کړي. خو بیا خو ډېره ښه خبره ده چې ګنې مطلب حکومت دې ته مجبور کړي چې سمدیانې پاتې کړي او انتخابات وکړي. خو لکه څنګه چې ښکاري تر اوسه پورې پدې کې هغه زور رامنځته شوی نه دی. خو داسې ونشي انتخابات نشي او د خپلې مطالبې په هغوی ونه منلې شي نو دا خو د عمران خان سره آخري آپشن و. بیا خو حکومت
سمه ده مننه ډېر علي اکبر صاحب. بیا هم تاسو ته راځمه طارق افاق صاحب. یو بل سوال دا چې د عمران خان په اړه باندې دا ویل کېدو چې کله دی له حکومته د اپریل په 10مه نیټه باندې د عدم اعتماد له لارې لرې کړی شو، نو داسې فکر کېدی چې د پاکستان په فوج کې ځننه چې د کوم حمایتیان او مخالفین داستا خو خار دا خبرې کنفرم او تصدیق نه دي. دا خو هغه مبصرین کوي چې کوم خلک وایي چې موږ دوی د داخلي سیاست باندې زیات نظر لري. نو دا بیا پرله پسې دا خبره کېږي چې یاره څوک د سره دي څوک نه دي د سره. اوس چې کوم دا لانګ مارچ دی، که داسې دغه تبصرو پر بنیاد باندې یا د معلوماتو یا هغه تر یو حده کروالی وي، آیا له ده سره له هغې خوا څخه ځینې خلک اوس هم په ملاتړ دي، یعنې د ده حمایت کوي که نه؟ هغه بالکل ټول یو ځای ډډې ته شوي دي.
خو ددن اطلاعات دا دي چې اسټبلشمنټ نه موته جګړه سره ډېر مثبت کوم جواب دی که نه دی ورکړی شوی. نو د دې خبرې نه تاسو اندازه کولی شئ چې یاره دا یو عام تاثر چې دغه یاره په اسټبلشمنټ کې جګړه نه یو ګروپ داسې دی چې هغه د دې مرسته کوي او د دې په شا باندې ولاړ دي. نو د دې خبرو چې کوم هغه تاثر چې کوم دی هغې نه بالکل اوس هغه یا هغه افواه چې کوم هغې نه بالکل هغه دم ووتلو. تر څو پورې زما اطلاعات دي نو زما اطلاعات دا دي چې یاره یقیناً څه همدردیانې وي عمران خان صاحب سره، خو هغه همدردیانې چې کوم دی هغه ډېر ښه طریقې سره چې کوم دی کوم فوجي کې عادت دی هغه نیوټرلایز کړی دي. او دې وخت کې چې کوم دی هغه دوانه قوت هغه چې کوم دی هغه په یو پیج باندې دی په سیف پیج باندې دا غي کوشش دی وخت دی چې پاکستان فل وقت د دې ماشي بحران نه بار رو باسي. دا غي نه پوس بجې کې نه بیا د الیکشن فیصله کې یو دا کوم بیا فیصله کې چې انتخابات وکړل کې یو کله ونه کیږي. نو دای کې چې کوم دی دا تاثیر چې کوم یو مو یو ډېر په دې باندې ډېر ښه تاثیر دیګار چې کوم دی په دې باندې رڼا چولې واغې دا ویل چې رسې قوتو څه کسان دا سشته یا څه قوتونه دا سشته پدې کې دغه مرسته چې کوم دی خان تحصیل د هغې په وینا باندې چې کوم دی لانګ مارچ دا فیصله کړې وه. خو د دې لانګ مارچ د ناکامۍ نه چې کوم دی دا خبره ثابته شوه چې دا خان ساده چې کوم دی داسې هیڅ کسان چې کوم دی څه قوت یا دته څه داسې اشاره نه وشوي چې دغه بوجه باندې دی وروڼه سره وته د لانګ مارچ فیصله کړې وه.
مننه طارق افاق صاحب. علي اکبر صاحب، ستاسو په خیال باندې که چېرته دغه لانګ مارچ هغه سي نتیجه نه ورکوي، دا فرض کو کنه ځکه چې اوس پورې خو وخت لمخه ده دا خبره کول، خو بیا هم که فرض کا حکومت کامیاب سو او د مطالبه ونه منی او لانګ مارچ په یو شکل نه شکل کی دغه حیثیت کیفیت دا ور کم کلی، نو ستاسو په خیال باندې حکومت به د زورورو یا تکړه فیصلو کولو په قوت یا طاقت کې راشي کنه په مخ کې ورته نور خندونم تاسو ته ښکاری؟
بالکل، دا یو د نن سبا پاکستان کې تقاضم د حالاتو دا ده چې حکومت سخت فیصلې وکړي. او تاسو پورې چې زمونږ نظر دی نو دا وخت دی نو د پاکستان ریاست او نه معیشت مطلب د داسې قسمه حربو یا د داسې قسمه لانګ مارچونو چې دی نو هغه بالکل جوګه نه دی. او اندازې چې تر اوسه پورې ښکاري انفارمیشن چې دی په دې پروګرام کې تاریخ افاق هم ورسره بل مطلب دی چې هغه پریشر کریئټ راټولول چې دی نه ښکاري، ځکه چې شل لکه خلک مطلب چلته کې بیا په زرګونو خلک نو ډېره ګټه راوړي. تاسو خبره چې کومه ده بالکل چې کله مطلب لانګ مارچ هغه مقصد حاصل نه کول نو بیا حکومت د اسټبلشمنټ سره هم دغه یو خبره روانه وه چې یاره مطلب مونږ به اله سختې فیصلې کوو چې مونږ بیا دومره ټایم راکړی شي چې کم از کم مونږ هغه خپل پوزیشن برقرار کړو او مونږ بیا الیکشن کې ځنو چې عوام دا ونه وایي چې یاره سختې فیصلې کړي او ریلیز نه دی ورکړی. نو بالکل بیا به د حکومت داخلې هغه هم آزاد کړی شي څنګه چې مطلب په امپورټ د بندېدو فیصله وکړه. نو بله فیصله به مونږ ته دا راښکاري کومه چې په تیل باندې دا وخت دی سبسډي ورکول کېږي د پاکستان د معیشت لپاره ډېره ضروري ده چې د دغې سبسډۍ اغېستو فیصله وکړي. نو دغه فیصله دا دې نه علاوه چې نورې کمې د معیشت لپاره د موږ لپاره سختې فیصلې دي نو هغه به د حکومت دی لازمي دي.
مننه ډېر علي اکبر صاحب ستاسو او طارق افاق صاحب زه چې ګړۍ ته ګورم وخت هم دومره یو ستاسو په دې بحث کې د برخه اخیستلو ډېره مننه ده دواړو، ډېره مهرباني. خوشحاله اوسئ. تاسو دواړو ته خروج غواړم او د خدای په امان. اوریدونکو تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدئ او موضوع دا وه چې د پاکستان تحریک انصاف پر حکومت د خپلو غوښتنو د منلو لپاره نن د مئی پر 15مه د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړ. ګوند غوښتنه کوي چې حکومت د قومي اسمبلۍ ماته کړي او د نوي ټول ټاکنو اعلان دې وکړي. خو حکومت په جواب کې وایي چې د لارون اجازه نه ورکوي، قومي اسمبلۍ به خپله آئینی موده پوره کوي. د پنجاب او اسلام آباد پولیسو وار له مخه تحریک انصاف غړي نیولي او مشران هم نیولي او په ځینو سیمو کې د پولیسو او د تحریک انصاف د غړو ترمنځ تاوتریخوالی او ځینې نښتې هم شوي دي. د تحریک انصاف او واکمن ګوندونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی بیخي زیات شوی، نو د هیواد سیاسي نظام او اقتصادي وضعیت یې له کومو چیلنجونو سره مخامخ کړي. دا او نور اړخونه مو له خپلو میلمنو